بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 12مه د 1443 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 13مه او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 2مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په لویدیځ اسیا سیمه کې د داعشیانو د خوځښتونو زیاتېدل نومیږي، بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې د پښتو یوه سندره درته وړاندې کوو، ورپسې به د معلم د ورځې په هکله ځانګړی پروګرام هم واورئ، او په آخر کې به نوښتونه 19 پروګرام هم درته وړاندې کړو. اگر دن کو تاسو زموږ انټرنیټ پانی ته ورتلی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پانی درک او ادرس دی farstoday.com/bs. خوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. نن په ایران او پاکستان کې کوچنی اختر نه دی، خو ولسو اسلامي هیوادونو او عربي هیوادونو اختر اعلان کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی د ایران د مرستو قدرونه وکړه، او طالبان وایي داعش په افغانستان کې ځای نه لري. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. نن په ولسو اسلامي او عربي هیوادونو کې کوچنی اختر دی. اناتولی خبری آژانس راپور کړی تر اوسه ولسو اسلامي او عربي هیوادونو نن د کوچنی اختر لومړۍ ورځ او کوچنی اختر اعلان کړی. تر اوسه د سعودي عربستان، د قطر، د بحرین، د کوی، د متحد عرب اماراتو، د یمن، د مصر، لبنان، لیبیا، تیونس، عراق، سونیا او کاپو دیوان، د سودان، د ترکیې، د الجزایر، د سوریې او د موریتانیا په شمول ولسو هیوادونو ویلی دي چې پرون یکشنبه ورځ د روژې د مبارکې میاشتې اخیری ورځ وه، او نن دوشنبه ورځ په دغو هیوادونو کې کوچنی اختر دی. اردن، مراکش، عمان او کناری جزایرو هم چې د روژې مبارکه میاشتې د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه یعنی له بره ذکر شوي ولسو هیوادونو څخه یوه ورځ وروسته پیل کړي وه، بېګا د میاشتې د لیدو هڅه وکړه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې په دغو هیوادونو کې به نن کوچنی اختر وي او که نه. د عراق شیعه مسلمانانو هم د مخکې کلونو په شان یوه ورځ په ځنډ سره روژه نیولې وه، او پرون یې د میاشتې د لیدو کوشش وکړ. د افغانستان د طالبانو د میاشتې د لیدو د کمیټې مسؤول او د لوړې محکمې مشر مولوي عبدالحکیم هم پرون په هیواد کې کوچنی اختر اعلان کړی و. په ایران اسلامي جمهوریت او دغه راز په پا پاکستان کې به سبا دوشنبه ورځ کوچنی اختر وي. مونږ د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا ټولو ګرانو دوستانو او اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. ایران به د ملت د حقوقو تر ساتنې پورې په خبرو کې شاتګ ونه کړي. د ایران د حکومت ویاند علي بهادوري جهرومي پرون له ایرنا خبري آژانس سره په مرکه کې د وینا د خبرو اترو د ماتې د خوړلو په باره کې د امریکا لخوا د مطرح شویو خبرو په باره کې وویل. خبرې اترې د نړیوالې حوزې د نورو مسایلو په څنګ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په میز باندې پراته نور مسایل دي. هغه زیاته کړه ایران د خپل ملت د حقوقو تر بشپړ او کامل سیانت پورې یعنی د اټومي حقوقو د ساتلو په حال کې د خلکو د اقتصادي چارو تر ساتلو پورې هیڅ کله له نړیوالو ډیپلوماټیکو لارو چارو شاتګ نه کوي او په جدیت سره به خبرې ترې تعقیب کړي. د تضمین موضوع او له سره پیرست څخه د ایران د حقیقي او د حقوقي کسانو د نومونو ایستل او د غرا د بایکټونو ختمول هغه مواردونه دي چې امریکا د اټومي تړون د خلاف ورزي کوونکي هیواد په توګه تر اوسه د دغو مسایلو د حل کولو لپاره ضروري فیصله نه ده غوره کړې. کرزی له افغانستان سره د ایران د مرستو قدرونه وکړه. فارس خبری اژانس راپور کړی د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی د ایران د باندنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې له اوسنی مشکلاتو د وتلو لپاره د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت او د ګاونډیو هیوادونو د مرستو او د ملګرتیاو قدرونه وکړه. کرزی پرون مازیګر د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په دغه ټلیفوني تماس کې د ایران ملت او حکومت او هغه ته د کوچني اختر مبارکي ورکړه. حامد کرزی په دغه ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې ورسته ترهګرو حملو ته په اشاره سره دړاندې ترهګرې د غندلو په ترڅ کې چې په بیګنا خلکو حمله کوي د افغانستان راتلونکي له یو بل سره د هیواد د خلکو د بیلابیلو پرګنو او د ټولو قومونو له ملګرتیا سره اړوند وبلو او له اوسنیو مشکلاتو د تیرېدا لپاره د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت او د نورو ګاونډیو هیوادونو د ملګرتیا او د هڅو قدرونه یې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په دغو خبرو کې افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی د هیواد ټولو چارواکو او خلکو ته د کوچني اختر د مبارکۍ په ویلو سره د متعال خدای له درګاه څخه د افغانستان د خلکو د سرلوړۍ هوساینې د خوشحالۍ غوښتنه وکړه. امیر عبداللهیان د غرض یې وکړه د پراخ بنسټه حکومت جوړولو د بهیر په چټکۍ دا او له ترهګرې سره په مبارزې سره له ګاونډیو او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ملګرتیا زمینې پراخې شي. داعش ترهګره ډله په افغانستان کې ځای نه لري. اوا خبری اژانس راپور کړی په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ولی په دې خبرې سره چې په افغانستان کې د داعش ترهګره ډلې ځای نشته د بیګنا خلکو پر ضد په جمعتونو ښوونځیو کې د دغه ډلې بزدلانه او ظالمانه حملې هیڅ توجیه نه لري. په بلخ کې د طالبانو والی مولوي قدرت الله ابو حمزه پرون د مزار شریف ښار پر روضه شریف جمعات کې د نیکمرغه کوچني اختر د لمانځه له ترسره کولو وروسته ویل د بیګنا خلکو پر ضد جمعتونو ښوونځیو کې د لمونځ ګزارو پر ضد د داعش ډلې وروستۍ ترهګرې حملې او بم چاودنې محکومې دي او خلک باید ډاډ ولري چې طالبان به د دوی د امنیت د تامینولو د مسؤل په توګه هر ډول هڅه وکړي. د طالبانو والی زیاته کړه د داعش ډله د نړۍ په سویه د اهل سنتو د علماو د فتوا پر اساس د خوارجو برخه ګڼل کیږي او دغه خوارج داسې کسان وو چې په صدر اسلام کې د اسلام دین او د مسلمانانو د دښمنانو په توګه پیژندل کېدل او دغه خوارج د اهل سنت او د شیعه مسلمانانو دښمنان دي. د بلخ والی مولوی ابو حمزه د داعش ډله تکفیری پیرکاو بلله او وی ویل داعش ډله په کوچنی ګناه سره په خلکو باندې د کوپر ټاپي وهي او داعش ډله اوس د بېګناه خلکو پر ضد ډول ډول ظالمانه خوځښتونو سره غواړي په افغانستان کې تفرقه رامنځته کړي. هغه ویل په ټول افغانستان کې د داعش او د داعشیانو لپاره ځای نشته او په پریکنده توګه دغه ډبلو د افغانستان په داخل کې خپلو سپیرو هدفونو ته ونه رسیږي او د بيدپا خلکو پر ضد په جماعتونو کې ظالمانه او بزدلانه حمله هیڅ توجیه نه لري. د طالبانو د قطر او د ترکیې خبرې ترې بندون ته رسیدلي. هوا خبری اژانس راپور کړی د طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره د قطر او د ترکیې له حکومت سره د خبرو اترو د بندون خبر ورکړ. د طالبانو چارواکو پرون ویل د افغانستان د پلازمینې کابل هوایي ډګر په شمول د هیواد د 5 هوایي ډګرونو د مدیریت کولو لپاره د تړون په باره کې د قطر او د ترکیې د استازیو د افغانستان د چارواکو ترمنځ خبرې اترې له هغه وروسته له بندون سره مخ شوې چې د طالبانو استازیو ټینګار درلود چې د افغانستان ځواکونه به د دغو هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. په کابل کې بم چودنه شوې ده. فارس خبری اژانس راپور کړی د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې د بم چودنې په هکله د راپورونو له خبرېدا سره په یو وخت طالبان وویل چې دغه چودنه د دغه ډلې د غړي لخوا په مدیریت سره ترسره شوې ده. پرون مازیګر د کابل ښار په یو لسمې حوزې کې د بم غږ اورېدل شوی و. یعنی کتونکو زیاته کړه چې دغه بم چاودنه د کابل ښار د خیرخانه په حصه سوم سیمه کې شوې ده. ویل کېږي چې دغه بم چاودنه د یوې مقناطیسي ماین له کابله رامنځته شوې. په کابل کې د طالبانو د پولیسو ویاند خالد زادران رسنۍ ته وویل د دغه ډلې امنیتي ځواکونو په خیرخانه سیمه کې کنټرول شوې چاودنه ترسره کړې ده. وړم ورځ په کابل کې بم چودنې 15 کسان مړه او ژوبل کړي وو. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان له تیرو څو اونۍ راهیسې په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو حملو بم چودنو کتونکي دی. په تیرو یوولسو ورځو کې په کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې د شیعه مسلمانانو په جوماتونو، ښوونځیو او په تیره بیا د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې ترهګرې حملې شوي دي چې له کابل یې تر اوسه په لسګونو لمونځګزار او زده کوونکي شهیدان او ژوبل شوي هم دي. عربستان کې بهرنی کارګران له ناوړه شرایطو سره مخ دي. تسنیم خبری اجانس راپور کړی د مهاجرانو د حقوقي موسسې د سعودي عربستان په زندانونو کې د خارجي کارګرانو په خوشنون کې حالت اندېښنه څرګنده کړه. د مهاجرانو د حقوقو موسسې زیاته کړه چې په سعودي عربستان کې نیول شوي خارجي کارګرانو د آل سعود رژیم په زندانونو کې د خوشنونکو شرایطو په دلیل د مرستې غوښتنه کړې ده. که څه هم له 1964 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې مریتوب بند شوی دی، خو په دغه هیواد کې ډیر خارجي کارګران همدا اوس مریونو ته په ورته شرایط کې ژوند کوي. داسې ډیر پرونه خپرېږي چې په عربستان کې له کارګرانو څخه له حد څخه زیات کار اخیستل کیږي، هغوی شکنجه او ځورول کیږي او د غراض له خوراکي شیانو او اوبو څخه محرومه ساتل کیږي. د یمن په اوربند کې پرمختګ نه دی شوی. فارس خبری اژانس راپور ورکړی د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشاد ټینګار وکړ تیریګر هیوادونه د هر هغه اقدام په مقابل کې چې د اوربند د بریالیتوب سبب ګرځي خنډونه جوړوي او د اوربند په هیڅ ماده کې پرمختګ نه دی شوی. هغه پرون د نیکمرغه کوشنی اختر د مبارکۍ په ترڅ کې د سعودي عربستان او د متحد عرب اماراتو د تیریګر ایتلاف لخوا د پرله پسې اتم کال لپاره د یمن د کلابند کولو دوام وغنده. المشا زیاته کړه د سعودي عربستان تیریګر ایتلاف داسې جنیتونه کړي دي چې د ترانسپورټ او د خوراکي شیانو او د درملو د بیو او د لګښتونو د زیاتېدا سبب شوي دي. هغه د اسرائیلي دښمن پر ځای د فلسطین د ملت د شهادت غواړو عملیاتو په هکله مبارکي ورکړم او ټینګار یې وکړه چې جهاد او وسله واله مبارزه د فلسطین د ازادولو یوازینۍ لاره ده. د امریکا د ولسي جرګې کانګرس مشره اوکراین ته تللې ده. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د ولسي جرګې کانګرس مشرې نانسي پیلوسی کیف ته په ناڅاپه سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره کتنه کړې ده. پیلوسی د امریکا لومړنی لوړ رتبه چارواکی ده چې په اوکراین باندې د روسیې د حملې له پیلې دا وروسته د هیواد له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره کتنه کوي. زیلینسکی هم په کیف کې د امریکا د ولسي جرګې له مشرې نانسی پیلوسی سره د خپلې کتنې ویډیو خپره کړه او د روسیې په مقابل کې له اوکراین څخه د امریکا د قدرتمن ملاتړ قدرونه وکړه. په داسې حال کې چې په اوکراین باندې د روسیې د حملې د پیلې دا 18 ورځې تیریږي، د امریکا فارن پالیسي مجلې د اوکراین د جنگ په حکله په یو راپور کې ولیکل ولسمشر جو بایډن د روسیې د کمزوري کولو لپاره په خپل ستراتیژۍ سره ممکنه ده چې د اوکراین جنگ په نړیوال جنگ بدل کړي او د برېټانیا حل له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. آی نیوز انټرنیټ باندې راپور ورکړه د برېټانیا 94% خلک د ژوند د لګښتونو د زیاتېدا د کړکېچ تر اغېز لاندې دي. په برېټانیا کې د انفلیسیون اندازه 6.2% راپور شوې ده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
تهران نړۍ عزت من اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې په لویدیځې آسیا کې د داعشیانو د خوځښتونو زیاتېدل نومیږي. دایش ترهګر ډلې دا وکړه چې د رمضان په مبارکې میاشتې کې 133 ترهګر عملیات کړي چې له کابل څخه د باسي څلور سوه کسانو ته مرجوب لا وخته ده. بشکه چې دایش له هم د مختلفو هیوادونو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. په پلان شوي توګه د دایش راژوندي کول چې د یو حکومت د جوړولو په تاکل کې وي لرې ښکاري، خو د دغه ترهګر ډلې کسان کولی شي چې خپله اصلي کارکردګۍ یعنې ترهګر عملیات ترسره کړي او په بېلابېلو هیوادونو کې نامنه جوړه کړي. سوریا، عراق او افغانستان هغه درې هیوادونه دي چې پکې د دایش تحرکات زیات شوي دي. د دایش د ادعا له مخې له هغو 133 عملیاتو څخه چې د روژې په مبارکې میاشتې کې ترسره شوي دي 45 عملیات په عراق، 9 په سوریې او 11 په افغانستان کې وو. په بله وینا د دایش د عملیاتو له دریو څخه دوه برخې په دې دریو هیوادونو کې ترسره شوي دي. دا هیسیې په دې حکله د یوه ستراتیژیک ټکي بیانونکي دي چې د دایش وروستي فعالیتونه په هغو هیوادونو کې شوي چې مقتدر حکومت پکې نشته او د سیاسي او امنیتي ګډوډۍ له ستونزې سره مخامخ دي. عراق د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې له سیاسي بندون سره مخ دی او د مصطفی الکاظمي حکومت لا هم د لارې د دوام لپاره خپله دنده نه پیژندي. سوریا له تیرې ولسیزې راهیسې له ترهګرۍ سره په جنګ ده او په خپل امنیتي نظم کې هم له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. همداسې افغانستان هم له تیر اګست میاشتې راهیسې د طالبانو د واکمنۍ دا کتونکی دی او دغه ډله هم تر اوسه د پیاوړي امنیتي او سیاسي جوړښت او حکومت په جوړولو کې نه ده کامیابه شوي. بل ټکی دا دی چې دایش د ځان د ژوندي ساتلو لپاره په مختلفو هیوادونو کې ترهګر عملیات کوي. په بله وینا دایش کوشش کوي دا پیغام ورسوي چې په بشپړه توګه نه دی ختم شوی او لا هم د نظم او امنیت یو خرابوونکی لوبغاړی دی. په دې وجه پرله پسې د شخړې رامنځته کول د دایش یو تاکتیک دی تر څو لا هم ځان ته پام واړوي. بله موضوع په دې حکله چې دایش ولې تر اوسه پورې د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي، دا ده چې لا هم داسې ډېر ځواکونه لري چې د هیوادونو د پوځي او استخباراتي ادارو لپاره یې پېژندل ګران دي. د مثال په توګه د عراق په حکله ویل کېږي چې دایش اوس هم 10,000 کسان لري چې تقریبا 4,000 یې د غلو عناصرو په توګه په سنی میشته ټولنو کې موجود دي او میداني ډګر ته د داخلېدو لپاره د مناسب فرصت په تمه دي. په تیرو وختونو کې له دایش سره مقابله په اسانه کېدله ځکه چې دغه ډلې د معلومو جوړښتونو په چوکاټ کې کار کوه، خو اوس بې حکومت او د یو معلوم سازمان پرته فعالیت کوي. له بلې خوا ستر قدرتونه په تیره بیا امریکا هم د بیا بې شخړو رامنځته کولو له لارې د دایش د فعالیتونو دوام د خپلو ګټو سره سمون خوړونکي ګڼي. د مثال په توګه په عراق کې امریکا د دایش له فعالیتونو څخه په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو د ساتلو د ضرورت لپاره ګټه پورته کوي، او یا په سوریه کې د دایش فعالیت د امریکا د مرکزي حکومت د کمزوري کولو او بخشه د سوریه د مرکزي حکومت د کمزوري کولو یو عامل ګڼي. د سترو قدرتونو دا سیاست او همداشان په ځینو هیوادونو کې د مقتدر حکومت نشتوالی او سیاسي او امنیتي ګډوډۍ هغه عوامل دي چې دایش د خوځښتونو د زیاتېدونکي بهیر د دوام په هکله اندېښنې زیاتوي. تهران د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو، وسم تاسو ته د تاریخ او بل پانه وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له لومړۍ او د 2022 میلادي کال د مۍ له دوهمې نیټې سره برابره ده. قدرمنو اوریدونکو، نن د روژې د مبارک میاشتې په پای کې د کوچنی اختر ورځ ده. د روژې اختر د اسلام یو لوی اختر دی. مسلمانان د پاک پروردگار په درگاه کې لې یبې میاشتې روژې او عبادت ختمې دو وروسته شکر ادا کوي او د خپل روژو په خوړلو سره په دغې لوی ورځې جشن لمانځي. کوچنی اختر د روژې د مبارک میاشت سره خدای پامانی، یعنی د عبادت او ځان جوړونې له میاشت سره خدای پامانی ده. د روژې د مبارک میاشت په پای کې د اختر په ورځ روژه ساتل حرام دی او خلک پر خپل نفس د غلبې او د تقوا د ترلاسه کولو لپاره له یوې میاشتې هڅو وروسته په ولولناک ټولنیز او پرتمین اجتماع کې د روژې د مبارک میاشت د اختر المونز اقامه کوي. د اسلام د ګران قدر پیغمبر ترزوی او جانشین او زوم حضرت امام علی علیه السلام په تیره بیا د روژې د اختر په باب فرمایي: ای خلکو، نن یو داسې ورځ ده چې په دې ورځ نیک خلک انعام او جایزه اخلي او بدکاران په دغه ورځ تاوان مومي. خوراکم اجر چې د روژتیانو سړیو او ښځو لپاره دی دا دی چې د روژې د مبارک میاشتې په وروستیو شپو ورځو کې یوه فرشته دوی ته زیری ورکوي چې زیری وي پر تاسو، ای د خدای بندگانو، هغه څه چې ستاسو له تیرو ګناهونو څخه و وبخښل شول. نو خیال کوئ چې ستاسو د عمر په پاتې شپو ورځو کې د خدای پاک رضایت ترلاسه کړئ. د روژې د مبارک میاشتې نیکمرغه اختر دې پر ټولو مبارک وي. یوول سوا نیوی کال پخوا د 253 هجری قمری کال د اختر یا شوال د میاشتې په لومړۍ نیټه د دریم هجری قمری پیړۍ یو مشهور محدث محمد بن اسماعیل بخاری د سمرقند په شاوخوا کې په فرهنګ سیمه کې وفات شو. بخاری د علم د ترلاسه کولو لپاره لیلې او نږدو سیمو ته سفرونه وکړل او ډیره پوهه یې ترلاسه کړه. هغه په امام بخاری هم مشهور دی. د صحیح بخاری نومې کتاب چې د اهل تسنن یو محتبر کتاب دی د امام بخاری له آثارو څخه شمیرل کیږي. دغه ارزښمن اثر کې کابو 9000 حدیثونه چې له شپږو لکو حدیثونو ټاکل شوي د هغه په نورو مهمو آثارو کې، یعنی الادب المفرد، التاریخ الکبیر او الفقه په علم کې السنن نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. اته سوا څلور او یا کال مخکې د 1569 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په لومړۍ نیټه یو مسلمان ادیب او مفسر او شاعر په ابن دهان مشهور سعید بن مبارک وفات شو. هغه په بغداد کې زیږیدلی و او د مقدماتي زده کړو وروسته یې د لغت علم زده کړ او له ډیرو لویانو یې حدیثونه واورېدل. دغه ستر لغت پیژاندی همداراز له ادبیاتو په تیره بیا شعر ویلو سره ډیره دلچسپي درلوده او خپل شاګردان یې هم شعر ویلو ته وهڅول. همداراز ابن دهان یو لوی کتابتون درلود چې د دجله سیند اوبو په سیلاو کې ډیر تاوانونه ولیدل. د ابن دهان له آثارو څخه یوازې ډیره کمه برخه پاته ده چې د شعر او ادب په زمینه کې او په خطي بڼه ده. اته سوا اووه دېرش کاله وړاندې د 1446 هجري قمري کال د شوال د میاشتې په لومړۍ نیټه یو مشهور اسلامي پوه او په فخر رازي مشهور ابو عبدالله محمد بن عمر رازي وفات شو. هغه په 1544 هجري قمري کال کې له تهران سره نږدې په شهر ری کې زیږېدلی و او خپلو زیاتو وړتیاو ته په پام سره ډیر ژر د فقه، تفسیر، کلام، فلسفه، منطق په څیر په ډیرو اسلامي علومو کې د خپل وخت سرخیل و.
درد دیدن نورا نراوڑ دزل سر اختر دیدن نورا نراوڑ دزل سر یو دغه می اختر دی بول دغه می اختر یو دغه می اختر دی بول دغه می اختر شرمی گدی حیا ن می د سر گو هر نزه یو دغه می اختر دی بول
تهران ریډیو قدر من اردن کو سرنګ چې تاسو په خبرونو کې اور دل نن په ایران کې ډیر شمه روزه ده او سبا کوښنه خبر ده بخښنه غواړو چې په تاریخ باندې کې درته نن د کوښنه اختر لومړی ورځ اعلان شو
د معلم ورځ درنو محترم اوریدونکو نن د غوایی د میاشتې دولسمه نیټه ده چې د تکړه او پوه استاد شهید مرتضی مطهری د شهادت له ورځې سره سمون خوري. دغه ورځ په ایران کې د معلم یا استاد د درناوي د ورځې په توګه نومول شوې ده. په دې اړه مو یوې وینا برابره کړې چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شویو چې تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د پام او توجه وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو استاد چې د انسان د ژوند او شخصیت جوړونکي او د راتلونکي رغونکي ګڼل کیږي د هغه عزت او احترام په اصل کې د علم او تعلیم درناوی دی. د معلم درناخت او تجلیل د هغه باغوان درناوی دی چې هر ورځ سهار د مینې او علم ډکه ټوکره کلاس ته وروړي او په خپلو مهربانو ګوتو سره د زړونو په څانګو د یوه هیله من راتلونکي غوټه راڅیړي. د رسول الله مبارک وینا عالمان او استادان په دنیا کې داسې دي لکه چې په آسمان کې ستوري چې په تیارو کې د وچې او لمدې خال د هغوی په وسیله لاره مومي او که پریوزي کېدای شي ډېر هدایت او لاره موندونکي په ګمراهۍ کې ولویږي. علم د انسان د کلی ودې او د هغه ارزښت د لوړوي سبب کیږي او معلم د علم او پوهې د زړه وسیله ده، نو ځکه په شاګردانو او د ټولنې په ټولو خلکو ډېر دروند حق لري. هغه الهی امانتونه لکه کړتیا او تباهی ستی د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي و تحقیق سره خدای او پرشتي او د زمکه خلک هتا هغه میګي چې په میکتون کې دی او په دریاب کې کاب په هغه معلمانو چې له خلکو سره ښه کوي درود او سلام وایي. هغه حضرت لخپل او شاګرد غواړي چې خپل معلمان او استادان لوی وګڼي او د حقوق خیال وساتي. د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم درې ځله وفرمایل اے خدایا زما په ځای ناستو رحمت وکړه. ترې پوښتنه وشوه چې اے د خدای رسول استا ځای ناستی څوک دی؟ وای فرمایل هغه چې زما حدیث او سنت نورو ته ورسوي بیا یې زما امت ته ورزده کړي.
د یو معلم تر ټولو اساسي نښه د انسان سازۍ لپاره د هغه هڅه ده. قرآن کریم د خدای رسول چې د بشریت د تاریخ لوی معلم دی داسې معرفي کوي له مؤمنانو سره مینه کوي او د هغوی په هدایت حریص دی. له هدایت او ارشاد سره مینه د معلم لپاره یو مطلوب کمال دی او هیڅ یو معلم له دغه درونی سوزه پرته نشي کامیابیدلی. په حقیقت کې دغه روحیه معلم ته حرکت ورکوونکی انجن دی چې هغه د تعلیم او تربیت په لور بوزي. د معلم عشق او مینه او سوز سبب کیږي چې د تعلیم ما حول له ولولې او تاندوالی ډک شي. په دغه چاپیریال کې استاز او شاگرد په ډیر امید او هیلی سره راتلونکي ته ګوري او د ښو ورځو لپاره هڅه کوي. معلم والی یعنی هنرمن والی، یعنی معلمی له هنر سره آشنا کېدل. معلم یوازې دې ته نه وایي چې معلومات ولري، بلکې پر معلوماتو او تخصص سربیره هر معلم باید د معلمی له هنر سره هم بلد وي. پوهه، فکر او نوښت د استاد یو ځانګړنه ده. همداراز معلم باید د ورځې له علومو خبر وي او د شاګردانو له نفسیاتو او روانشناسۍ هم خبر وي او له هر شاګرد سره د هغه د پوهې عمر او عقل مطابق چلند وکړي. کامیاب معلم هغه دی چې د تعلیم له نویو او پرمختللیو رودو خبر وي او هغه د خپل شاګردانو د روزنې لپاره وکاروي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، شاګردان د استاد د مانوي او روحینو پوس وجه له هغه زیات اثر اخلي چې کله کله د یوه ولس برخلیک بدلولی شي. اکثره کامیابه انسانان ځانونه د استادانو په امتداره ګڼي او داسې کسان هم شته چې د ژوند ناکامۍ او ډغرې د استادانو د بد سلوک نتیجه ده. استاد شهید متحری چې په خپله هم یو شاګرد او هم معلم پاتې شوی دی، د خپل استاد آغای مرزا علی شیرازی د تاثیر په باره کې وایي هغه ډیر لوی سړی و. زه یې په لومړي ځل له نهج البلاغې کتاب سره بلد کړم او د هغې په ټولګي کې کېناستل د ژوند له ډیرو مهمو او ګرانبیو شیبو ګڼم او دغه شیبې په هیڅ وجه نه بدلوم. داسې شپه او ورځ نشته چې یاد مې په سترګو کې راژوندی کیږي او نوم یې وانخلم.
عزیزانو، لکه څنګه چې مو ویل، شهید مرتضی مطهری په خپل هم ډیر لوی استاد او راځي چې اوس د هغوی ژوند ته یو لنډ شان کتنه وکړو. دوه څلویښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې په 12 نیټه د اسلام مجاهد پوه او متفکر عالم استاد مرتضی مطهری چې د اسلامي انقلاب یو نظریه ورکوونکی او د انقلاب د شورا مشر و، د فرقان په نوم د انقلاب ضد ډلې په لاس شهید کړی شو. دا پیشه د ایران د اسلامي انقلاب لبریالی توبه درې میاشتې وروسته رامنځته شوه. استاد مرتضی مطهری هم د انقلاب لبریالی توبه مخکې او هم وروسته د انقلاب په بریالی توب او د اسلامي حکومت په جوړولو کې د یو تکړه علمي، مذهبي او سیاسي شخصیت په توګه ډیر مهم رول درلود او د پهلوي د طاغوتي نظام پر خلاف د خلکو د پراخو لاریونونو یو اصلي بنسټګر ګڼل کېده. شهید مرتضی مطهری د اسلامي انقلاب د بریالی توب په وخت د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه لخوا د اسلامي انقلاب د شورا د غړي او د دې شورا د مشر په توګه وکمارل شو. استاد مطهری د ایران د اسلامي غورزنګ په وخت کې د هغه تر بریالی توب پوري او له انقلاب وروسته تر خپل شهادت پوري د امام خمینی رحمت الله علی یو نږدې سلاکار او سیاست جوړونکی او پریکړه کوونکی وو. دغه ستر مجاهد بالاخره له یوې غونډې وروسته کله چې یوازې کور ته روان و د فرقان په نوم د بیلارې ډلګۍ د یو غړي په لاس شهید کړی شو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، له استاد شهید مطهری څخه کابو اتیا ارزښتناک کتابونه په یادګار پاتې دي چې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ټولو ته د هغوی د خیال ساتنې احترام سپارښتنه کړې ده. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمیل، زه محصلینو او د ژمنو روړندو پرګانې ته سپارښتنه کوم چې پرې نږدې دغه ګران استاد کتابونه په غیر اسلامي دسیسو سره هیر کړی شي. شهید متحدی چې ټولنې ته کوم خدمتونه کړي دي، په هغوی کې یو هم د پوهنتون او د حوزې یا دینی مدرسو د وحدت او یووالي لپاره هڅه وه. د هغه موقعیت په وجه چې استاد شهید متحری په حوزې او پوهنتون کې د اسلامي تعلیماتو په خپرونه کې درلود، د دغه بزرګوار علم د شهادت کلیزه په ایران کې د استاد او ښوونکي د ورځې په توګه نومول شوې ده. په دغه ورځ په ټول ایران کې شاګردان هم په پوهنتونونو او هم ښوونځیو او هم په هر ډول ځایونو کې د خپلو استادانو درنښت کوي او هغوی ته که لویه ډلې نه وي نو لږ تر لږه د یو ګل په وړاندې کولو سره د هغوی شخصیت لمانځي او په دې توګه د هغو زیارونو درناوی کوي چې استاد د هغوی لپاره کړي دي. د امام علی علیه السلام په وینا سره خپل دا مطلب پای ته رسوو. هغه حضرت فرمایي، چا چې ما ته یو لفظ رزده کړ نو زه خپل مری او غلام وګرځولم. تاسو ټولو ته د معلم او د استاد دغه ورځ مبارکه وي.
قدرمن اوریدونکو، د شهید استاد مرتضی مطهری دغه ځانګړی پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
نو خدای په امان. وګوردونکو، تاسو د تهران ریډیو سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
نوښتونه د د تهران رادیو د پښتو خبرونه خوږو منوالو په دې شبو کې زه جمیل بنگش د خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
دا نو وختونو نومې لړې لا نننی یو څلوخت مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم. په دغه لړې کې به په ایران کې د تر ټولو نوې نو وختونو او اقتصادي کلتوري هنري او پوځي پیښو په باب در سره خبرې وکړو، نه هیله تر پاره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړئ.
دوستانو په نننی پروګرام کې بیا په ټکنالوژي کې برخه کې د سره غږیږو د توانمنو خصوصیاتو په دلیل لتوانه ډک بنیادی سیلولونه په بدن کې د موجودو ټولو ډول ډول سیلولونو سره په توپیر کې د خپل نامحدود نوي توان په څیر د ماډرن جوړښتي طب لپاره یو مناسب اوزار دی. څېړنو ښودلې ده چې په هر سرطانی دانې کې له سیلولونو څخه محدود شمیر د سرطانی بنیادی سیلولونو په نامه سره د فینوتیپی یعنی د بایوکیمیکل درملنې روده ده چې مایکروبونه ورسره معلومیږي. نرمخت او د بنیادی توان په لرلو سره د کیمیکل درملنې او ریډیشن تراپی په وړاندې د سرطانی دانو په وړاندې د مقاومت له دانې څخه د دغو سرطاني سیلولونو د ایستلو او دغه راز د دانې لرونکي بدن په نورو برخو کې د نوو دانو د رامنځته کېدو پراختیا او رابرسره کېدا دندې په غاړه لري. د سرطاني دانو یا غدو د جرړې وچولو په خاطر د سرطاني بنیادی سیلولونو د پنخه کولو لپاره د درملنې مختلفې رودې او کړچارونه پراخ شوي دي. د سرطان د بنیادی سیلولونو په باب د ترسره شوو څېړنو د جمع بندۍ په خاطر د علم او فرهنګ په پوهنتون او د رویان په څېړنیز مرکز کې څېړاندو په دې لړ کې ډېرې مقالې لیکلي او مطالعه یې کړې ده. دغه مقالې په پیل کې د سرطان د بنیادی سیلولونو د سرچینې په باب مختلفې لیدتوکې بیانوي. تر ټولو زیاته توجه دې نظریې ته ده چې سرطانی بنیادی سیلولونه د هغو ډیرو وړو او کوچنیو جنین په شکل سره د بنیادی سیلولونو د نامنظم کېدا نتیجه ده چې په مختلفو جوړښتونو کې شته دي او هغه جوړښت مخصوص د بنیادی سیلولونو په توګه پیژندل کیږي.
عزیزانو، د سیلونو په دغو دوو ډولونو کې د توانمنو جنینونو د بیان ورتهوالی د لا زیاتې تیورې سموالی پیاوړی کوي. په دوام کې په دغه مقالې کې د توانمنو بنیادی سیلونو او سرطانی بنیادی سیلونو د مشترکو خصوصیات بیان شوي دي. د سرطان په مطالعاتو کې او دغه راز د سرطانی بنیادی سیلونو سره د مقابلې لپاره د دغو سیلونو په وسیله د خوندي ساتلو د سیستم د روزلو په شان د هغو د درملنې د کارندو والو په مطالعاتو کې د توانمنو بنیادی سیلونو پر پوټینشل بحث شوی دی. دغه مقاله په نهایت کې داسې ډلبندی کوي چې د توانمنو بنیادی سیلونو او د سرطانی بنیادی سیلونو ورتهوالی او شباهت د سرطانی بنیادی سیلونو پر ضد انټی جینونه یوه سرچینه برابرولی شي چې د دانې یا ټیومر ضد واکسینونو د تولید په څیر د سرطان یا کینسر د مخنیوي د لارو چارو غوټه به خلاصه کړي. دغه مقاله په سټیم سیل ریویو اینڈ رپورټس نړیوالې نومه خپرونه کې هم چاپ شوې ده. د اومیکرون ویریانت په خپرېدا په نړۍ کې د موجودو اوسنیو ټولو واکسینونو په وسیله د تولید شوی انټی باډیز په باب د دغه ویریانت باندې مشتملو علمي راپورټونو په خپرېدا او دغو دغه شیندنې په کمیدا سره همدارنګه د واکسینونو د نوي کولو او اپډیټ کولو لپاره د واکسینو تولیدونکو ته د روغتیا نړیوالې ادارې په سپارښتنو سره برکت درمل جوړونې شرکت او د شفا فارمیټ شرکت په ګډه په ایران کې د اومیکرون ویروس لا پیژانګولو وی میاشت وروسته د دغه اومیکرون ته د مخصوص واکسین تولید نتیجې ته ورسوه او د واکسین مطالعه په حیواناتو اجرا کړه چې د مطالعاتو نتیجه د نوي واکسین په وسیله د اومیکرون ویریانت په وسلو کې سل د شندولو خودنه کوله.
د شفا فارمډ کارخانې د عمومي مدیر په وینا د ایران روغتیایي چارو وزارت اومیکرون ویریئنټ ته مخصوص واکسین د حیواني مطالعاتو له علمي مستنداتو بریالیتوب ارزونې وروسته د برکت پلس واکسین د انساني ازمیښت مطالعې د پیلولو اخلاقی کوډ صادر کړ او د برکت درمل جوړونې ډلې په ټولګي کې د دغه واکسین انساني ټیسټ ډیر زر پیلېږي. د دغه مدیر په وینا په دغه مطالعې کې له 300 کلونو زیات عمر لرونکي ټول خلک چې مخکې د کوو ایران برکت یا ساينوفارم نومې واکسین دوه ډوزه پیچکاری کړي وي او د دویم ډوز له پیچکاری کولو کابو دریو میاشتو تیرېدو سره له ابتدایي طبي ارزونو د مطالعې د معیارونو له لرلو وروسته د اومیکرون واکسین د پیچکاری کولو کاندید کېدلی شي. په دغه مرحله کې به 210 کسانو ته ویکسین پیچکاری شي او لومبنه نتیجې به 2 اونۍ وروسته ترلاسه او د خوړو درملو جوړونکو چارو ادارې ته وړاندې شي. تر دې دمه د شفا فارمډ کارخانې په تولیدي لیکو کې د کوو ایران برکت ویکسینو کابو 80 ډوزه تولید شوي دي. همداراز دغه کارخانې کې د برکت پلس ویکسین ډیر تولید هم پیل شوی څو د انساني ټیسټ کلینیکی مطالعې ختمې دا ورسته او د لازمو مجوزونو په اخیستو پسې د عامه خلکو په واک کې هم ورکول کیږي. د دغه مطالعاتو رپورت په بایو آرکایو یعنی آرشیو سایت کې د مقابلې د مسوده په توګه خپور شوی دی.
ایزانو پاتره اونې کې د تهران پونتون د جواک چاپریال د پونزي د علمي پلاوی غړي ډاکټر روح الله نوري د نیچر کورانه د خبرونو د ټولګي ساينټیفیک ریپورتس خبرونه د تحریر په پلاوی غړي په توګه وټاکل شو. د تهران د پونتون د جواک چاپریال د انجینیرینګ پوسټ ګریجویټس ډلې دغه اسیسټنټ پروفیسر په ویب اف ساينس د نورو 15 مجلو په تحریری پلاوی کې د غړي توپ مخینه لري چې په دغه مجلو او خبرونو کې ساينس اف د ټوټل انوایرنمنت پیډی and water environment Springer research IWA hydrology MDPI water MDPI نومي مجله یا خبرونه شامل دي. د سیلاند په امدا ورستیو کې د تهران په انتون له یوش مر سیلاندو سره یوزې د امریکا د علومو د ملي اکیډمۍ د مقالو د ټولګي په خبرونه کې په انساني مرکز کې د ایرانیو اوبو زیرمو کمخت یعنی هیومن سینٹرڈ ڈیکلائن آف ایرانیان ایکوافیر پا عنوان سره و مقاله خبره کړی ده. په دغه مقاله کې د پام ورډ موضوع اهمیت په پام سره نیچر خبرندوی هم خپل وی پانا کې د تهران په هنتون د دغه چیلان د مقاله د بریاو یو خلاصه خبره کړی ده.
دوستانو همدارس په ایران کې په یوې هنري بریا کې په همدا ورستیو کې د عباس غزالی په ډایریکټری سره د لبخند ماسک نومې لند فلم د فلمونو ساين کوېست فلم فېستیوال په نامه سره یو دیرشمې جشنوارې ته لارو موندله. دغه پیښه چې د آسکر اکاډمۍ د تایید وړ یو فېستیوال دی هر کال د اگست 14 نه تر 19 نیټې پورې له درستې نړۍ د ترلاسه شوو استعدادونو او برلاسه کشفونو لپاره د امریکا د کیلیفورنیا ایالت د سن خوزه ښار په سیلیکون ویلی کې ترسره کیږي او بالاخره تر ټولو غوره او ښه لنډ فلم آسکر اکیډمۍ ته معرفي کیږي. د عباس غزالی په دریم لنډ فلم کې د کورونایي پیښو د اوج د تیزابو د شیندلو او د نقاب تر شا د پټو موسکاو په څیر په تراخو او مشخصو ټولنیزو موضوعګانو باندې ارزونې شوې دي. د دغه لنډ فلم د کیسې په خلاصې کې راغلي دي خوب مو دا نو.
دوستانو د دې اونې پروگرام په همدې پای ته رسی تر بلې همدا سي یو جالب برنامه سره بیا تاسو خدمت ته حاضرې ګو تر هغه مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. خوږو اوریدونکو، زمونږ دغه پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ، او کوشنه نیکمرغه اختر مو هم ډیر ډیر مبارک وي. نور د خدای په امان. Thank you.